آزادی او اوریدونکو جوړونکی اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم یوې بل خبرونه ته خرغلی په دې اونۍ کې اوریدونکو پر بیلابلو مسلو پیغامونه را تپریخي یو شمیر کسانو خپل به وسیره ته یاد کړی دی به وزلی یادونه کړی دا یو شمیر هغو کډوالو چې له پاکستان راستانه شوی دی ویلي دی چې له دوی سره مرستنې کیږي لاسنیوي نه کیږي په ایران کې مشته یو شمیر افغان کډوالو هم شکایتونه کړی او ویلي دی چې حالته ورسره ناوړه چلان کیږي د طالبانو له واکمنۍ وروسته د لومړي ځل لپاره جرمني 28 افغانان افغانستان ته ډیپورت کړل دا هغه افغانان یات شوی چې د جرمني د چارواکو په خبره په جرمونو کې ښکېلو په همدې اړه د بند ولایتي شورا له یوې غړې ګلالۍ مموزي سره چې له افغان کډوالو سره د حقوقي مرستو لپاره هم مرسته کوي مرکه لرو د خبرونه په دوهمه نیمایي کې د ورکشو وای ځانو د لاټي پروګرام لانډه برخه هم هېروي خو راځي پایل ساسو په پیغامونو وکړو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت جاوید احمد کندهار ولایت څخه دا پیغام چردم په افغانستان کې اقتصادي مشکلات ورس تر بلې ډیرېدون کیږي زما د اسلامي امارات د امیر المؤمنین شیخ حیبت الله صاحب څخه دا هله او غوښتنه ده چې د افغانستان وزوانانو ته په دولتي سکتور او خصوصي سکتور کې برخه ورک ځکه چې ځوانان د سختو مشکلاتو سره مخ دي کچېری ختاینه هسته ځوانانو ته د کار زمينه برابر نه سي افغانستان به یو اقتصادي بحران ته ولاړ شي
سلام نو نه کې هلي کوم چې جوړ او راو بیز او کل احمد هلمند ولایت څنګه د سولې څخه مې اړیکې نیولې ده د سنگل له سولې څخه بیا د ګرما او پوری په دا من چې کوي مکتب نه سنم ورغواړو د اسلامي مهارت څخه د غوښتنه کوم چې مکتب جوړ کې زه کړه مې مسلمان مې تر سن وایو بیا په دې هلمند ولایت سنگل له سولې کې ډیر جنگونه وسلو ډیر زخمیان شهیدان مله لاسه ورکړل نو د خطر مرک شان ټول به سی واده جن عمر ته باید مکتب جوړ کی
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زبر علی حمدر د هلمند ولایت تنوزاد الوسالی څخه استاد سر پاړی کیم ما دا اواز کوم تر لوړ پور چاوا کو پر ور سویدان مر نوزاد الوسالی کی ډیر اقتصادي مشکلات نو زمش کشتونه ودا خو ګر تاریخ کو دا تاریخ کرا باندې بند کړی دی نو وس دې مشر موسی ودا کوم کو نو کنه خو نو موږ بیرته کړو نو دا ما ژاختر دا ولا ټول چارواکو په ویل سي السلام علیکم
السلام علیکم جوړ په خیر شوخ شې بیا ولري سلامونه نیکی لی د ازادي رادو کارکونکو اوریدونکو ته وایم خدای پاک دې وکړي چې روغ او جوړ وسی دا یو ډوغان یې هم وس ماته راورسېدل چې مسافر دی وړیا دا ګرد افغانیان دي ګرد افغانیان دي چې دا چې وټاوی د کې ګوره هغه چې وټاوی پر یګو باندې راشوکیږي او په دغه یګو کې زی دا هم وسغه ودانی تر ورسېدل دلته شوکی بیا د دې ځای څخه بیا نور بارې د مسیر پر مسیر باندې چې زی وسنت شي حساب وکړي چې دا لږ دي کډیر دي د افغانان خدای پاک پر افغانانو ورحمېږي چې دا بونو پر مینو نه ورځي دا نو د مامورانو په ټکانو کې نګریږي نه به وشتل کیږي هر چی رشیار یو ولې د یغه بس ځای دی په دغه یو کې چې مړ سو به دغه یګونه بس قبر دی دغه ځای دی یعنی چې پر دغه لار باندې مشت دي خو بدای درته وایي چې جړ ځوانان مولید دي چې پراته دي پټوي پر کشکړې دی یګوندې راغوشتي دی بالا هغه قبر دی زایدی بالا بس نو خدای پاک دی پر و رحمی دی دغه د افغانانو آل دی نو شو وخت شي بیا ولري په مخه شه هله کوم چې نشره کوي دغه ویډیوګان چې ما تست درسته وږي دی د خدای په امان شو وخت شي بیا ولري
السلام علیکم رحمت الله وبرکاتو د ازادي رادیو قدرمنو کارکونکو ته او اوریدونکو ته د زړه کوم خپل سلامونه وړاندې کوم بعد له سلامو د غزنی ولایت څخه مې دا پیغام پریښی دی چې مخکې یو تن استاد په صفت باندې مې کار کړی دی او شپږ میاشتې کېږي چې مو خپل معاشات نه دی اخیستي همارت هم په یوه بله کوي نن سبا نن سبا نن سبا تر نن سبا پورې نه دی موږ هغه یو څوک هم نه شي هرویدلی او نه چې هغه غربېدلی دی حتی اقتصادي مشکلات تر دې ځای رارسېدلی دی چې یو معلم دې سره اوس مخته تر دې مکتب تیر شي تر دې معلومي تیر شي نو دماغ وختنه لتاش څخه دا د دماغ تاش درجه پوری ورسوي است د دماغ څوک وار وی دی شاګردان هغه مخولل سی دماغ برخلیک معلوم چې حیا دماغ مشات سره غسل شپږ میس کې سم مشات نه داخلي لموسات سره کار کوي وستې مدرسو دی والا مشات حواله یو موږ دغه شپږ میس کې سی ورزو نم کوم مشات ستنه سو کې دی ډاډ راکوي سی ورسنه سو کې دی ست سی موږ ته اطمینان راک خیر وس راغلې نو موږ لته څخه له قوم سی دی هغه مسول کسانو تر وګونو پوری ورسیږي سی دا ملت په تر څو دغه سي زوري تر څو موږ داسې کړي وو استادان په ډېر بد وضعیت کې دي په ډېر بد حالت کې قرار لري اوس نو د تاسې قدرمنو څخه مې دا ډېر غوښتنه ده چې دا د ما وخت مسولینو پورې ورسوي اصل غزنی ولایت څخه یو تن ښوونکی مې دا پیغام درته پرېښی دی هیله مند یم سي ما وخت تاسې ته د مسولینو پورې ورسوي مننه السلام علیکم
زه شاه مقصود د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه په خپل وار سره د ازادۍ راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم د نوزاد ولسوالۍ د اوبو د کمبود څخه ولس ډېر په مشکل کې دی او خلک ډېر زیات ستړي دي اوبو لګولو او بیا رغونې وزارت څخه غواړو چې موږ ته ډمونه جوړ کړي او د مؤسساتو کومک وکړي هېڅ کار او مزدوري نشته خلک لاس پر لاس ناست دي چې کښت وکړي هغه تر اصل د مخه د اوبو د کمبود توجه وچ شي وسلام
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ زده هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ صدر سره پلین کیما دغه زما واځي تر مسولینو پر ورورسیږي موږ د نوزاد ولسوالۍ د قاضیانو څخه ډیر سخت په عذاب یو دا سیزنی په عذاب یو چې یو ورځ مو پرات نه د ځینې تیر کړي دا څنګه حکومت دی دا سره کام دغه دی دا څنګه د شیخ صاحب څخه زموږ دغه یله ده چې د خپل په قاضیانو سر وګرځي دا د نوزاد قاضی د دغه منطقې څخه جواب کی موږ یې میراث کړلو د ورځې د خلکو مځکې هاخې او بلتې ورکوي خاص د روپو په مقابل کې لس دولس کسه مړې پر دې برابر باندې وسوله چې معنا دا خاص ناملې دی وګرځي په بدنام خو ولسوالو قومندان سوله مګر نه خبره د نوزاد په قاضي کې و چې خاص د رشوت په دلیل باندې د نوزاد مظلوم ولس یې برباد کوي داسې کوي چې د خلکو د پلار د نیکم ځکې واخیستلې د روپو په مقابل کې بل ته ورکړلې وسلام په احترام د غزما وازی تر مسولینو پر ورسیږي پر لیاز د خدای د خلکو سره بل سره د شیخ صاحب څخه موږ د ایله د چې د قاضی موږ د ګلسوالۍ څخه ایسته کې د موږ میراث کړو موږ به دې ته ودرو خپل منځي به دې په کور کې را جوړ کړی
علیکم رحمت الله تر هر څه د مخه د ازادي راډیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم خدای تعالی دې وکړي چې جوړ او روغ یاست د هلمند ولایت د وایشر ولسوالۍ څخه در سره پر لینم نو دا ترافیکی پیښه په حق لا باید وایم چې په افغانستان کې د ترافیکی پیښو همدا دلیل چې دی اغاز موږ د افغانستان د خلکو د بی احتیاطی د وجې څخه دی موږ د افغانستان خلک چې دی د خپل وسایلان سره ډیر بی احتیاطی کوي په لارو کوڅو کلیو شارو کې د وسایلان دوی ډیر زغلی مثلا په واده کې لاس پنځله سوشل مټر پر لپسی په ډامبر باندې سر را پاکړي پر ګرد پر یو بغل باندې د یو خاص چې څوک را رواني هغه تلار نه ورکی نو باید وای ټول غوډان وړونه ته چې د خپل وسایلان سره ډیر احتیاط کوي خصوصا بیا د دې کړي کړي په ځای کې بیخي احتیاط کوي نو چې دوی د احتیاط وکړي زما په نظر باندې
السلام علیکم هلمند ولایت مرجین خبرې کوم ما آواز تر لوړو چارواکو پورې ورسیږي موږ ماجر د پاکستان سره راغلي موږ سره هیڅ مرسته نغدې نه وه مالي مرسته سوې ده چې شی موږ ته نه دی راکول سوی موږ دلته ډېر سره ستړي که دغه رقم حالات دي موږ بېرته مجبور یو که په غلا یې که په رقم یې موږ پاکستان ته بېرته اوړو موږ د مجبورۍ سره ځو خو په افغانستان کې څو کاله مخکې دا نور شیان لا خو حالات سمو پیسې وي اوس پیسې نشته نشته دي موږ سره دي مرسته وشي کمی ولا چې نیم افغانستان مو برته واوړي پاکستان ته نیم ماجر چې راغلي برته د مجبوري سره روان دي دا اوس هم روان دي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حسنی حکومت سے دماغ داغتن ٹھول افغانستان دے رفت آمد خلقو سے اس خلق تر ڈیر ستنجی جوٹ کری دی دی سڑک دو کال کی چی آواز تخریب شروع دا ہر شرکت 50 کلو میٹر تقریبا خود 2 کلو میٹر ہم نہ جوڑ کچیر پہ دی سڑک منظم نظارت او مسلکی خلق کو کار کھڑے ہوئے اس بہ بیرتا تازہ جوڑ شو سڑک نہ تخریب ول.
السلام علیکم دی آزادی ریڈیو ٹو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه نیک هیله وړاندې کوم. ستاسو شایم د پکتیکا د ګومل ورسالۍ څخه د ګومل ورسالۍ یو وروسته پات ورسالۍ د سیڅ پرمختګ هیڅ کار نه درته شوی او ډېرې مځکه برانو د خو موبو وړې دي او هیڅ حکومت پاملرنه نه درته کړې او نه مرستې له خلکو سره شوی دي الا روش تر مسؤولو چارواکو څخه د مز
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. حاری محمد رسول دا ننگرہار صفحہ آزادی راڈیو للار ناٹول و حواد والتا سلامنا او نیکی ہلی او احترامات تقدیم اوم. اللہ رب العزت دیو کی چٹول افغانان سرفخ او خوشالی نو زد آزادی راڈیو للار نا پخلو حکومت او د موسساتو باندې غږ کوم چې په ننګرهار کې د تیرو شلو ورځو مخکې یو قوي باران او ډیر طوفان ورسره ملګری و نو د سرخود سرورود ولسوالۍ ډیرې سیمې وځپلې خلکو ته درانه مالی او یعنی ځانون زیانونه واړول او هغه د سرورود ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې منګه د اسد په تیز مر کې سرپنا نه لرو په ګرمو لمرونو کې مونږ ناس یو د شپې د خوانه د ماشو او ګرمۍ له خوانه او په دروازې مونږ د سره لمر ته ناس یو سرپنا مو بارانونو طوفانونو ویجاړه کړې ده. مونږ سره حکومت د ویلی وو چې مونږ تاسو ته موسسات هم ګړار کړی وو چې مونږ تاسو ته سرپنا جوړو تر اوسه پورې مونږ سرپنا مپسې ویجاړ او ګډوډه پرته ده.
وایس د پېدم له ټول ولس مجاهدین ولس څخه مو دا غوښتنه ده چې زموږ غم دې وخوري. په دې ایران کې موږ مسافر یو ډېر په تنګ سره یو موږ ته خپله ډوډۍ نه رسېږي نه یو غذا شی راوړلی سی اتاق ته هېڅ شی نه لرو ویمو ټکیمو ډبیم. که چېرې موږ افغانستان ته ولاړ شو په افغانستان کې موږ کار نشته یو زمینه دې موږ ته برابره کړي. دا د افغانستان د سفارت په ایران کې سفارت لري دا سفارت والا څه لپاره لري دا دوری بده ده که بده زنګ ورته ویشي کوي که نه ویشي خبر ورکوي چې ویشي کوي. دا پر موږ باندې اوس څه حال څه شین قیامت ده که افغانستان ته لاړ شم کار نه درو که ایران ته راسو دا غم نه پرېږدي. نو له ازادۍ راډیو کارکوونکو څخه مو غوښتنه او هیله او ارزو دا ده چې زموږ غږ تر طالب چارواکو پورې ورسېږي تر طالب مشرانو پورې ورسېږي. ډېر موږ سخت په تکلیف یو سخت ول ډبول ستا لاسونه پرې کېدن ستا لاس متېدن ستا وروره کشو ګیر څه دا اوس سشن قیامت ته. تر اوسه هم په ایران کې دا قسم ناوړه چلن له افغانستان سره نه سوی کم وخت د مجاهدین حکومت راغلی ده طالب چارواکو حکومت راغلی ده د موږ سره دا چلن کیږي.
زه خپل یو معلول یم د جمهوریت د زمانې یو سترګې مې نور وجود مې ټول له بینه تللی ده. په 400 بستر شپخانه کې 15% یې ماته معلولیت لیکلی ده. په تیر جمهوریت کې ما 15% د معلولیت د تقاعد ټول هر څه اخیستل. متاسفانه چې دوی اوس د ما معاش قطع کړی دی بدون له کوم دلیل نه. دوی وایي چې ته معلول نه یې اسناد هم په لاس لرم هر څه په لاس لرم او څوک جواب هم نه راته کوي صرف د دې په خاطر باندې زه د جمهوریت معلول یم. هیله لرم چې دا موضوع تاسې له دې خلکو سره مطرح کړي. والسلام.
اوریدونکو دا استاد پیغامونه چې پر بیلابیلو مسلو مو ازادۍ رادیو ته پریخي وو موږ هم خبره کړه په دهیله چې د مسولو چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي. په دغه پیغامونه کې ایران تاسو اوریدل چې هلته افغان کډوال وایي چې د قربه هیواد لخوا ورسره ناوړه چلان کیږي. پر ایران سربیره افغانان په نورو هیوادونو کې هم کډوال دي. جرمني د لومړي ځل لپاره د طالبانو له واکمنۍ وروسته یو الوتکه افغانان کابل ته ډیپورت کړل. د جرمني د چارواکو په خبره په دې کې هغه افغانان شامل دي چې د دوی پټکو په جرمونو کې لاس درلود. په همدې اړه زموږ همکار احمد تکل د بند ولایتي شورا لغړې ګلالۍ مموزي سره مرکه کړې. میرمن مموزي له افغان کډوالو سره هم د حقوقي مرستلو لپاره کار کوي او یو موسسه هم لري. نور بل میرمن مموزي نه وورو
دا خلک دا تویست خلک چې له جرمني استسي دا ډېری غتی پولیسی یا جنایی غلری دوسی لري. دا دوسی د نن ورځې نه دي بلکې دا دوسی دوی ته ډېر وخت نه درلوده. خو په المان کې بعضی موضوعات را مخته شول لکه دا پولیس چې په المان کې ووژل شو او په زورنګین په ښار کې یو جنایي پیښه راپېښه شوله. نو دا سبب وګرځېدل چې دا افغانان له جرمني نه خارج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږي.
د دوی جرمونه څومره لوی و او په دوی کې کوم کډوال شامل دي؟ تازه چې جرمني ته راغلي او که مثلا داسې کډوال چې طبیعت د جرمنی یا په جرمنی کې د دایمي اقامت اسناد لري هغه هم شامل دي.
دا هغه خلک دي چې په جرمنی کې صحیح یعنی قبول ندي. په جرمنی کې هغه کسان دوی نسی استلای چې په جرمنی کې رسمیت ولري. په جرمنی کې قبول شوی هغه کسان جرمنی نه پاسي خو بلکې هغه کسان دي چې په جرمنی کې قبول شوی نه وي او دوی جنایي دوسی ولري.
څومره مطمئن یاست چې دغه کسان چې استل شوی دي پر اختیار سره مجرمان دي او لوی لوی جرمونه یې کړی دي؟
چې په جرمني کې وسته چې زړه په ډیر وخت کې وسول او په ډیر زړه وخت کې او ډیر کم وخت کې چې دغه کسان د افغانستان له جرمني نه بیت افغانستان ته ولېګل شي دا به چیرنه وسی دا به سیاسي چیرنه وسی او هغه کسان چې استل شوی دي غیر دوسی باید معلوم شي چې د خلک په کوم دلیل باندې وسل شوی دي. دلته په جرمني کې قانون دی چې باید هغه کس چې څوک هغه باید ته اجازه ورکړي چې دوی دوسیو ته لاس رسی وسی د سیاست مدارانو د وکیلانو. نو دغه خبره ډیره ضرورت نو موږ باید له نورو مرکزونو سره یا پولیسو سره یا سیاستوالو سره په ګډه کار وکړو چې د خلکو په کوم دلیل باندې استل شوی دي. دا په یو ورځ باندې نه کېږي. باید دوی دوسی راوغول شي د دوسو سره د پولیسو نه اجازه واخیستل شي. نو دا وخت غواړي. دا خبره موږ هم ډیره یو ډیر سخته خبره وه چې دا خلک له جرمني نه اخراج کړي او بیرته افغانستان ته ولېږل.
په پام کې شته نور کډوال هم د جرمني حکومت باسي کم دا یو او رستې ډله و.
تاسو ماته خایي او ما رسنوي چې هم دا او د سیاست مدارونو نه هم چې نورم هم پولیس کې دي چې هغه دی وستلو لاري ته برابر وي چې د بیت افغانستان ته ولېږي. دا اخري الوتکه نه ده چې کابل ته ځي. تاسو نور الوتکه به هم لا بنانو نه دکې شي او بیت کابل ته وصول شي.
یو تقریبا شمیره تاسو ته معلوم ده؟
تقریبا شمیره ماته ډېر ګراند چې تاسو ته وایم خو هغه کسان چې آلمان کې یعنی دوسیه لري او دلته په آلمان کې خلک هم دلته لدی رسوند سره مخالف کې او سیاست مداران هم دلته په جرمني کې اوس یو لار پیدا کوي چې خپل ملک ته دا وخی چې هغه کسان دغه چې جنایت کوي دغه موږ درو وي سره موږ اقدام وکړو چې دا خپل خلک په آلمان کې آرام کړي.
تاسو مثلا معلومه کړی دا دغه کډوال چې استل شوی دی د دوی د یوې محکمې په نتیجه کې استل شوی مدافع وکیل درلود که نه درلود؟ یعنی له حقوقي نظره هغه ټول شرایط ورته برابر شوی و دوی ته؟
په جرمني کې باید برابر شي. دوی باید یو قانوني لار ورته برابر کړي چې تر کومه حد پورې دوی دغه قانوني لار مخکې بولی ده دا تاسو روسه صحیح معلومه نه ده روښانه نه ده. خو په جرمني کې چې هر کس داسې نه کیږي چې په یو مسله باندې دایله آلمان خارج کی دا باید ډیر مسلې باید تر یو ځای شي. دا باید محکمه باید په ډیر مسایل کې فدې کې باید هغه کړی باید مخکې تللی او دې باندې باید جرم اثبات شوی بیا کولای شي چې دا کس او په یو وار باندې په دوو وار باندې دا کسان استل په جرمني کې ډیر ګران کار ده او قانون هم د ته اجازه نه ورکوي.
د بند ولایتي شورا غړي ګلالۍ مموزي و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ستاسو په کلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپل او چم گاوند پر ستونزو خبرې کول غواړي، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دغه پیغامونه هر پنځشنبه او جمعه د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام او یا هم د ازادۍ رادیو د خبری ټولګو په ترڅ کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل پیغامونه په غږیزه بڼه راوستوي.
00 22 11 24 1500.
وسم راځو د ورکوښوای ځانو د پروګرام لاندې برخه ته چې دا برخه از ما همکار طاهر روخان چمتو کړي.
السلام علیکم، د ازادۍ رادیو کارکونکو ته ټول ته سلامونه نیکېلی وړاندې کوم. باد السلام ته یو زحمت سره وباسي. ایران کې قدس نادر کسه وای ده، لازم بای زوی ده، د مزار شریف ولسوالۍ د دولت آباد ته دغه دو درې میاشتې کېږي پته یې ورکه ده، څوک وایي چې وژلی ده، څوک وایي چیرې ده، دا باید چیر کوي در سره نو ښه وخت ولرئ. الله عمل
ګران وروره، تاسو په خپل دغه پیغام کې خپل د ټلیفون یا واتس اپ شمیره نه و ذکر کړی، نو زه ګران اوریدونکو ته ستاسو د واتس اپ دغه شمیره چې په کمپیوټر کې راته معلومېدله ولم. کچیرې هغوی ستاسو دوست پیدا کړي او یا دغه په حقله معلومات ولري، تر څو دغه شمیرې ته زنګ ووهي. شمیره په دې ډول ده: 00 9 5 9 2 0 3 5. شمیره یو ځل بیا تکراروم: 00 9 5 9 2 0 3 5.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو درنو مخترم اوریدن کا ومکاران ته سلامونه. از اختر محمد خادنم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه په خاصه توګه آزادی ریڈیو ومکاران ته سلامونه چې په دې برخه کې کار کوي، لکه تای روشان صاحب په ریداسیال خو راجمل خان صاحب تاسو ته سلامونه. زموږ یو رک سوي دی تقریبا یو میاشت کې د هلمند ولایت د واشیر ولسوالۍ د شاپشتي کلی د چاګولی د سیمې څخه نادر کسوي دی. ولسکلن ځوان نوم محمد طایب دی، د اج محمد سا اخوند مرحوم زی دی، د اج فیض الله اکا مرحوم المسی دی، چې د نیمروز ولایت د دلارام ولسوالۍ څخه د واشیر د چاګولی سیمې پر طرف د حرکت راکړی دی. نو دا مغه سیمې څخه نادر کسوي دی. نو که هر مؤمن مسلمان ورور ته معلومات وي یا درک وي د ډېرې همدردۍ مسلمانۍ له مخې څخه دې زموږ سره پرلان د شمیرو اړیکه ونیسي، او تاسو کوشش وکړئ چې دغه کس که چیرې تاسو درک پلرئ یا موجوده لیدلی یا اتمي زموږ سره معلومات شریک کړئ، ځکه چې کورنۍ ډېره سخته ورپسې خبره ده. تقریبا یوه میاشت کېږي چې نادرکه سوی دی. هلک چې دی ډېر ځیرک ځوان دی. نو دا چې موږ ته معلومات نشته، ولا عالم چې کومې خوا ته بدللی چې په کومه سیمه کې به یې، نو تاسو سره دغه همکاري وکړئ. که چیرې تاسو په سیمه کې تاسو یا لیدلی یا درک لرئ، زموږ سره پرلان د شمیره اړیکه ونیسئ. لومړنۍ زما شمیره ده: 0 0 1 1 4 2 8 1 9.
سلامونه نیکې هیلي وړاندې کوم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته. زما نوم بسم الله دی، زه د هلمند ولایت څخه خبرې کوم. زما یو ورور دی چې نوم یې سمیع الله دی، د تاج ګل اکا زوی دی. تقریبا دوه نیم کاله کېږي چې نادرکه دی، ورک دی. زه دغه خپل شمیره تاسو ته پرېږدم: 0 0 8 5 4 1 6.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راډیو ټول کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وشتي روغ او جوړ بیاست. روزنه ورور ورک دی، دغه واته میاشت کېږي د ځای څخه درک سوی. تقریبا د 15 کالو دی. نوم یې دادو دی، د احمد عثمان اکا زوی دی، د هلمند ولایت د مساکلا ولسوالۍ د شارګي د کلی دی. نو عصبي تکلیف لري، ځای ومنځکه نور معلومیږي. د شوجګ نری ډنګر ځوان دی، بل نشانی هم لري چې په دغه رسته ورځ کې یو ځخه لري. نو کار چاته په اړه معلومات وي یا یو څوک معلومات لري یا د چا سره یې، ماته چې پر دغه شمیره زنګ ووهي: 0 0 9 1 9 2 15.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وایم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ خوشاله به یاست. ډیره زیاته مننه. زه لالا لیونین د هلمند ولایت سنگین ولسوالۍ سره د واتس اپ ټول یکه وسلې به زمر د یو ورک عزیز دی د اسمت الله په نامه دی د عزیز اکا زوی دی د یو نیم کال کیږي چې ورک دی د شرافت د بازار دی نو دا یو نیم کال کیږي چې دا الک د کور سره درک سوی یعنی داس نه دی چې د یو سفر یا د یو په یو بل خوا باندې وتلی دی مثال ویلی چې زه په سفر زم یا د یو چا کار زم یا د یو چا کار نه زم بس سار د کور را وتلی دی نو د پلار مشر زوی دی نو سار چې د کور سره وتلی دی بیا تر دا اوسه پورې نه درک سوی دی او دا پلار ډیر سخت خپه دی او یو بل کشر زوی لري نو دا د کورنۍ ټوله غړي ډیر سخت خپه دي دا د کور د لارو چارو د یو سنبالولو بل څوک داسې لري هم نه کدی خپل زما ژغ اوري یا د ملګري زما یو ژغ اوري او دا مور پلار دي سخت درپسې خپه دي چې هر ځای خپل مور پلار ته ځان راورسوه که ایران ته تللی او یا دا قدر کې وکړه د یو مرګ ژوند یو معلومات ورکړه ما سی یا یو زنګ وکړه یا یو دوست یو قریب مې لمبر به درڅخه یې خامخا نو د ځان سره به دې یو څه وړي خو ځان پر خوابتیا باندې ما اچوه ځکه چې مور پلار دي ډیر سخت خپه دي ما ته راله بله ورځې پیشنهاد وکړي ډیر سخت درڅخه خپه دي او ډیر سخت درپسې ځورول کیږي هم نو د خپل مور پلار هزار ما اخله او که کوم چا ورور یو کوم ورور ته یو معلومات کیږي نو د مهربانۍ له مخې زما سره دې په دغه شماره باندې تماس ونیسي زه به خپل د ټلیفون شماره ورته ووایم خو چا چاته معلومات کیږي یا د یو بل چا سره تللی مثال په ډول نو چې معلومات راته راکړي نو ډیر ځینې خوشحاله کیږي وروره او انشاءالله به فضل د خدای شیرینی هم ورکوي خبره نسته پکښې نو خدای دې خیر درته درکړي موږ به د ټلیفون شماره زه درته ووایم 0 0 0 9 و 3 دغه مو د ټلیفون شماره ده ډیره مننه او دغه د پیغام د نشریدو په هیله خدای دې وکړي چې نشرې کوي ډیره زیاته مننه د ازادۍ رادیو السلام علیکم و رحمت الله
اوریدونکو دا پروگرام همدلته پای ته رسو یو ځل بیا ل خپل همکارانو طاهر روخان فريدې سیال او اجمل ان مننه چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړو تر بل خبرونه مو په لوی او بخون کې خدای سپارم
د ازادي ملما د ازادي رادیو د ننبرسي ملمنه مو یوه داسې افغان ډاکټره ده چې له 12 راهیسی په بریتانیا کې اوسي اوس نه یوازې طبابت کوي بلکې متخصص ډاکټران روزي ډاکټر محبوب افغان ته شراغلاست وایم
تاسو ډاکټر ایاس زموږ اوریدونکو ته په افغانستان کې به شاید جالب دوي چې د افغانستان د باندې د وی افغان ډاکټر د ژوند او کار له شرایطو خبر شي ورس څنګه پیلوي
اوس دغه د خپل د روختون کار سمه ده کم کړای مې ده یعنی 50% نو په هفته کې 3 ورځې زم کار ته پات 3 یا 4 ورځې په کور کې ما نو چې په کوم ورځ کار ته زم نو 5 بجې زبایت راځي که سما او بدلغه د خپل ماشومان لپاره یا ماشومان خوندې اوس ماشاءالله لویان دي خو د غو لپاره ناشته تیار کوم او بیا د غوی مخصوصا ما د زوی لپاره د هغه کالیز تیار کوم سه کوم د سنټر ته ځي او بدلغه خپل ځان چمتو کوم د کار لپاره روانه سم نو تقریبا و بجې باید زه له کوره ووزم په دې زموږ روغتون یو ساعت یا 1:45 ما له کوره فاصله لري
د لندن د روغتون شرایط څنګه دي هغه روغتون چې تاسو پکې کار کوئ
شرایط خو اوس خو موږ تقریبا شل کال نه زیات دلته تیر کړو نو د لندن په روغتون په شرایطو باندې زه یو څه عادت شوم شرایط ماته ډیر په زړه پورې دي یعنی داسې دي چې د خپل کار نه خوند اخلم یعنی راضی یم په دې حساب چې همکاران ټول ما پیژني، زه همکاران پیژنم، او د یو د بل سویا یا معیارونو نه یو د بل معیارونو نه خبر یو، لکه سې کوم ډاکټر تر ما لږ څه تجربه یې کمه ده، هغې سره ما څه رقم برخورده، هغې سره زه یعنی سه په کار ته شروع کوم، له زده کړې نه شروع کوم، هر لحظه هر قدم سی اخلم، هر لاس شروع کوم، هغوی ته زه یو شی ور زده کوم، او سه کوم له ما نه تجربه زیات لري زه هغونه هر عمل کې زه هغونه یو شی زده کوم. او همیشه موږ کله یو موضوع یو مریض یو بل سره تشریح کوو یا وایو، په هماغه وخت کې موږ یو له بل نه زده کوو هم، څوک تجربه ډیره لري، څوک کم لري، څوک پوهه ډیره لري، څوک کم لري، خو یو له بل نه ټول ورځ لاغه ثانیې نه سي یا دقیقې نه سي موږ قدم په روغتون کې ږدو، موږ د زده کړې په حال کې یو ستر څو بیرته تینه راسو.
دا ډیره مهمه ده چې یو بل سره منئ. په ډیرو ځایونو کې خلک نه مني چې یو بل څوک ترې زیات پوهیږي، زیاته تجربه لري، یعنی دا ستاسو په منځ کې عادي خبره ده؟
دا زموږ په منځ کې نه تنها عادي خبره ده، بلکې یو لکه مسیر یا سي کومه رتبه جګه ای، هغه ډاکټران مالې دې دې سي اکثر سي تر مایم رتبه جګه ده، تر مایم تجربه زیاته ده، خو کله سي یو مریض په ایسه کې تصمیم نیسي ما نه پوښتنه کوي سي زه داسې فکر کوم یا تر سره راضی کته کوم بل څه فکر کوي یا ته غواړې سې کوم بل څه بده دې مریض په ګټه یې، بیا سه زه خپل نظر ورته وایم، هغه داسې نه داسې هغه به ما نظر نه اوري، هغه به اوري او کله کله په هغه باندې عمل هم کوي. نو دا دلته یو کلچر غوندې ده، لکه کلتور غوندې ده، که یو څوک غلطه فیصله کوي که هغه تجربه یې زیاته یا رتبه یې جګه یې تر ما نه پوهه یې زیاته یې، بیا هم زه هغه ته دا ویلی سم یا دا جرات لرم، همدارنګ د ما په ایسه کې کله ما نه یو جونیئر ډاکټر یعنی تجربه کمه یي او وګوري سي ما دغه فیصله کیدی سي د مریض په ګټه نه یي، هغه ما ته مستقیما ویلی سي، هغه دا ډار نه لري سي زه به له دې نه خفه سم، او هغه په دې مطمئنه دي سي زه خوشحاله کیږم سي زه د هغې خبره واورم، یا کیدی سي سي هغې یو کوم نوی څېړنې نتیجې نه هغه خبره یو ځنه یم خبره، نو څه د هغې خبره باندې سوچ کولی سم، یا که ووم نه منم سوچ به پې کوم او ځان به پې پیوم.
تاسو په همدغه روغتون کې چې کار کوئ کوم مسؤلیت هم لرئ بې له دې چې ډاکټر یاست؟
د نه مخکې سه هر روغتون ته موږ د اول ځل انټرویو یا مصاحبې لپاره یا د ټاکنې لپاره ورزو، یو ډاکټر د کار یو برخه ده سی پیغه که یعنی زه خپل ترزان کسیران و دکرانو تا باید دیده توان ولرم سی اغوی تا زدکر وکرم، او کم میتودونه اغا مانه پو انترویو که پوشنه که یسی تا کم میتودونه تا استفاده که یسی تا خپلو شاگردانو تا یا تا کسیران و دکرانو تا کم طریقی بندی تا زدکری ورکه یه دوم، یعنی دام ضروری برخه ده ماده کار سی زه پو تیرنه که تومره برخه اخیسته ایسم، پو تیرنه که زه غوارم سی برخه واخلم کنه که زه وانخلم معلوم در ده یو منفی نقطه ده، پو هر تیرنه که سی پو اماغ روختون که ترسره که جی باید موش دیر مثبت رول ولرو، او پو دیر مینه و علاقه سره باید پیغه تیرنه که کارو که او رمخی بوزنو، او بلده موش دی کار برخه دام ده سی سکلم کته کزه خپل یو بل همکارو ګورم سی هغه لمانه مشرم ده کده چې سی د روختون رئیس می، خو د صحت له نقطې نظر را د کوم بل نقطې نظر د کار کولو مساعد نه ده، نو زه باید هغه ودروم سی مریض سره په تماس کې نسی یا مریض په هیڅ کومه فیصله
درست مخه تر دې چې ستاسو دی اوسنی کار په اړه نوري پوښتنه وکم چې د دې ځای شرایط څنګه دي، که راشو ستاسو لومړنی زده کړې ته لومړنی زده کړې می چیرې کړې دي؟
ما لومړنی زده کړې ټول کندوز دی انجنو پلیس کې تر دولسم صنف پورې، او بیا بعد له دولسم ټولګي بیا موږ کانکور امتحان، هلته کانکور امتحان هم ورکولو، بیا په هغې کې کڅم چې کله سبا یا بل ورځ ما د کانکور امتحان خپل پلار مرحوم پلار خبر کو چې دا د انجینری ته ما اول انتخاب انجینری ده هغه ټول سي انجینری خو د شزو لپاره دومره مناسب رشته نه ده مال نو زه چې انتخاب کوم اول وای مطب انتخاب کړم بس دغه په غوښتنه مطب اول انتخاب کو دوم انتخاب مې مطب وکړ درې مې مطب وکړ ما د درې انتخاب واغ درلود ما درې سره مطب وکړ
د لیسې د دورې کومه جالبه خاطره لري
تاریخ ډیر دی خو دغه د کانکور د امتحان یو هغه په درته وایم د کانکور امتحان د انجنونو د لیسې او د الکانو د لیسو ټولو په شیخان لیسې کې یو لیسې سکندس په شار کې و او هغه شیخان لیسې چې تر نورو لیسو غټو او صحنې او میدان او تعمیر او ارشه غټول نو هلته د ټولو د امام صاحب د چادرې ولسوالۍ د خان آباد د ټولو د لیسو زده کوونکو هلته د کانکور امتحان ورکولو نو یو شپه مخکې دوی ټول میزونه او چوکۍ د باندې راایستل ول هغه د جدي میاست وه سهار چې موږ امتحان ته ورغلو نو د شپې واوره سوې وه نو تقریبا یو لس پنځله سانتۍ واوره په میزو چوکیو باندې پراته وه نو بیا یې موږ چینکۍ ټوله یوې خواته ودرولې هلکانو باندې ټوله میزونه او چوکۍ دننه کړو په صنفونو ته او بیا موږ ورغلو په خپل لاس باندې مغه واوره چوکۍ نه او میزونه لرې کړه او موږ پې کېناستو او د کانکور امتحان هم ورکړو
جالب پد دې شاید و چې اس هم په امتحان کې چا یخ کیږي چې واورم بینو یخ په مشاهده ډیر کیدو
او شاید تاسو معلوم دی البته مرکز ګرمي او د اشیان نول نو سنفونه خپل ډیر ساده ول
د امتحان په نتیجه کې تاسو تب انتخاب کړی وو او تب ته بریالي شوی بیا د کابل تب ته لاړې هغه مو تر پای ولوست
دیر لسوا پینزو سم که مقابل تب تراغلو بیا دو کالا و روز ده سی کالا ده ده شروعی یرغل شروع سو خلکو هجرت شروع کو مخصوصا ده کالا روسی اسکر و سی اشغال نو روز ده یو تیداد افغانان گواندی ملکونو تا هجرتو کو نو پویغو که زهم پیشت ورده یا پاکستان ته مچت کو راغلم درې کال الته وایو نو تب می پونیمای کې پریشو یعنی ختمه ولې منسو هغه دې زنزین کورنۍ ستونزو له خاطر مو سي الکان بایت وتلې وای له ملکنه نو د غوسره به موږ مجبور سو سي او زو اجرته مو کو بیا باتل دریم صنف بیا ما څلورم صنف لپاره د پاکستان کې هلو زلو ته شروع وکړه سه کچيري
یعنی تاسو له کابل لاړې پېښور ته بیا په پېښور کې مو ته دوام ورکو
نه د له خاطر سیمه ما د هیڅ هغه ګوندونو سه الته په رسمیت پیژندل سي ول دغه ګوندونو هغه من نه درلودو شمولیت یا دغه کارت من نه درلودو نو یې ما په تپ ته داخلي دوکې ډېر زیاتې ستونزو سره مخامخ شوم او سی بیا کله دوم کال سی بیا یې ما درخواست ولې جو بیا یې لاهور ته ولجلم نو لاهور کې بیا هم دا خبره و سی د ګوندونو کارت غوښتلو سی هغه ما سره نه و سی په هند ایس ګوند کې ما نه درلودو غړیتوب نه درلودو بیا حالته ما یو دوه کشمیری ملګری پیدا کړی په لاهور کې سی دی پلار وزیر د صحت په کشمیر کې بیا راغی دی وزیر د تعلیم لاهور کې لاغه سره خبره وکړه او ماته سپیشل سیټ یعنی خلق کو او هغه بدل د سیمانه په انګلیسي ژبه د ټول ټپ د اوله تر درې مثلا په امتحانونه یې واخیستل بدل غي بیا ماته دا سیټ راکو
په کوم په هانتون کې د لاهور
فاطمه جنا میډیکل کالج ورته وایي هغه کې ټول لکه د جنکو پانتون او استادان ټول شزوي
دغه ټپ پانځي کې چې تاسو درس وایو کابل کې مخکې درس وایو څه تفاوتونه مو پکې احساس کړل علاوه په دې چې د کابل د ټپ پانځي د الکانون جنیو جاي درس وای او دلته بیل درس وای
د معیار د درس په کابل کې نسبتا شو خو شاګردانو سکم څومره زیار استلو هغه په لاور کې دیرو یعنی ما کابل پانتون کې باید زیات سبق ویلی وای سې زه په شنو نمبره بریالی شوی وای خو لاور کې ما ته ډېر زیات ضرورت نه و ما مشکل انګلیسي و خو انګلیسي هلته ډېره زر زده سوه نه یوازې سې ما اول ځل خو په شنو نمبرو مې بیا بریالی شوم خلاص مې کړ او افغانانو چې په لاور ته پویلو یو تعداد او هغه داسې نه ده چې څه دوی ملامته وم هغه دی زه بله خاطره مې یو تعداد و سې دوه چانس کې یا دریم چانس کې کامیابېدل خو بیا هم د هغوی دغه
تاسو ویل چې په کابل کې درس شو لیکن په لاهور کې خلکو درس ډېر وایو دلیل څه و
فکر کوم چې دلته لکه دوی سوای سي کمپټیشن یا رقابت زیات و دوی یعنی دل خاطر ستش او ست په شو نمبر بریالی سي نو ته باید زحمت دی زیات و پسې کابل کې ما ځکه فکر کوم چې ستاندرد شه ده سي هغه د کانکور امتحان خپل په یو معیار باندې ولاړو دا هغه معیار دومره شو سي شاگردان سے یعنی دے شی استعداد خواندن و آخو با آخو که دلیت چاسی دیر علاقه درلو دلکم لزدکری سره آخو با کامی بیدن خو پاکستان کی یو بل سیستم سے دے آخوی هر منطقی یو تعداد سیتون درلو دل سی باید راسی آو دی دی سیت پوی ساب را دل سی پیغی که ضرورن دستی دوی آخو تاکر شاگرد و آخوی سی کم شاگرد که نفوس لکه زر کسا و پینزه سیت اوم آغا بی اخستن شاگر تکره او کنو نو آغا سی کلا بطب تراتو بیانو مجبوره او سی زیار یا زامت دیرو باسی
لکه سنگه چی پا دیلیسی پا دوره که مو پخصون پا خیره که میو خاطره درلو ده پا پاکستان که پا لاهور که ده تب دلوستلو پا وقت با مهم کمه دست قصه بون پا یاد ده چی زموږ دی اوریدون کله لپاره پزله پوری وی
څه خاص جالب خو نه ده خو یو شی ته مخ متوجه شو سه موږ څه فاطمه جنا کې وو تقریبا یو څلور پنځه کس افغانانو په دې سه هر کال لته یو یو د وسیته افغان ماجر یا ورکر سی وو نو یو څلور پنځه کس افغانان موږ هلته لکه یو ګروپ هم جوړ کړی وو همیشه به یو ځای به یو بل سره به په تماس کې وو اړیکې مې درلودې نور سیول زیات لکه د پاکستان له هر ګوټ نه راغلي ول یو شی ته موږ متوجه شو سي کله موږ به ملګري شو له نورو خپل ټولګي له زده کوونکو سره نو بیا به یو دو درې میاشتې وروسته به خبر شو چې هغه د کشمیر ده نو زما هغه لومړی ملګری سی وه چې ما سره د داخلي په ایسه کې کوشش وکړو هغه د کشمیر وه اول ما سره ملګری سو بیا وروسته هغه د کشمیر وه بیا مې بله ملګری چې موږ پیدا کړه ما او دا بله که یو جای ګرځېدو هغه هم بیا تصادف دو درې میاشتې وروسته خبر شو چې هغه هم د کشمیر نو نه پېژم چې په دې کې او درېمه موږ د کشمیر وه آیا چې دا د موږ ستونزې یو رقم وي د موږ کلچر سره ورته وو یا د موږ لکه هغه د ځوان معیارونه یا خصوصیات سره ورته ول څه ورته والی وو د موږ په هغه کې
جالبه ده
او دا جالبه ده او له هغو کشمیري ملګرو سره تر اوسه پورې ما اړیکې شته نو له پنځه څلور اتیا وم او پنځه اتیا وم و نولس سوه څلور اتیا کې زه شامله شوم د نولس سوه اته اتیا کې زه فارغه شوم هغه ملګرو سره تر اوسه ما اړیکې شته سه کله لندن ته راسي نو دلته ما سره ویني او سه کله
یعنی تګ راتګ هم لري
تګ راتګ لرو له نسل سره وینو او همیشه په تماس کې یو
کله چې له طب فارغه شوې لومړنی کار مو چیرې پیل کړ
یعنی فارغ تحصیل سوم له پنجاب نه بیا راغلم مردان کې ماستر وکړم شپږ میاشتې مې په شاور کې وکړو او بعد لږه مې بیا په کار شروع نکو، بیا نو ما د ډیپلوما لپاره هلې ځلې کولې چې یو تخصص واخلم، او هغه ماته ډېر قیمته تمام شو. په دې چې یو کال ما د ښځینه ناروغیو په برخه کې ما په لیډریډینګ سي د زده کړې یو پوسټ ګریجویټ انسټیټیوټ د پاره کې ما تقریبا 250,000 پاکستانی روپۍ ما فیس ورکو، او یو کال ما کار نسوی کولای چې ریزیډنشل کار ورته وایي چې هلته باید په روغتون کې کار نه وکړو. ستله سې ما په دې برخه کې د ښځو د ناروغۍ په برخه کې زه لږ نور معلومات پیدا کړم، یا پوهه مې زیاته سي او تجربه مې زیاته سي. او بعد لږه بیا ما افغان سرجیکل روغتون وو، یعنی د خاصې ورکړې چې زه هلته کار شروع کړم. خو هغه اول پوښتنه دا وه چې تاسې باید له دوه درې کسانو نومونه واخیستل سي، دغو ګوندونو له رهبرانو نه له یوه نه تاسو ماته خط راوړئ، مال زه هغه نسم راوړئ که هغوی دا تصدیق کوي چې زه مسلمانه یم. د هغو تصدیق چا کړی ده چې هغه مسلمان وي؟ زه بېرته ځینې راووتم، خو هلته ما یوه ملګرې وه چې هغه هم فاطمه جنا کې وه، خو هغې هلته کار کولو. بیا هغې وویل وایي زه تا هغه ته ضرورت نشته، ته راسه موږ سره کار وکړو. بیا مې هلته کار شروع کړو، او په ځمکه کې مې خپل شخصي کلینیک خلاص کړو په پېښور صدر کې.
دم څو کال هلته کار وکړو په پېښور کې؟
درې نوي نه تر نه نوي پورې زه کار وکړو، 1999.
ولې لندن ته ولاړی؟
لندن ته خو به شاید ما هیڅ وخت سوچ هم نه و کړی، فکر به مې نه و کړی چې لندن ته ولاړ سم. زه په خپل کلینیک کې ډېره مصروفه وم، ډېره راضي وم، او ډېره تسلي کېدم چې کله ما افغانانو مهاجرو ښځو ته خدمت کولو. په 1999 کې ما واده وسو، او بیا 1999 کې ما زوی پیدا سو. زوی مې یو څه تکلیف درلود، ناروغ و، د زړه تکلیف یې درلود، اوس یې باید عملیات وسي. پاکستان کې د ماشومان اوس تر یو کلنۍ نه وړکی یا کوچنی یې د زړه جراح نه درلودو نه و. بعد لږه بیا زما خاوند دا تصمیم ونیوه چې راسو انګلستان ته، او دلته امتحانونه مو ورکړو. او ما د زوی د زړه د عملیات تعقیب سو، د زړه ډاکټر هغه هر شپږ میاشتې بعد کتلو او معایناتو دا شیانې کول، هغه موټر د سمه توګه اوسي او خلاصې او بعد لږه به بیا ګورو. شپږ دوه ځلې شپږ میاشتې ما کار پرېښېدو، په دې دوه میاشتې په دې دوه ځلې شپږ کې ما دومره وکولی شو چې هم خپل کوچنیانو سره په کور کې واوسم، هم د تخصص امتحان لپاره مې آمادګي ونیوله.
تاسې د یوې داسې ډاکټرې په توګه یا داسې مېرمنې په توګه چې هم د کور ژوند په مخ بیایست، د کور چارې هم ډېرې زیاتې، د کور کار هم ډېر زیات دی، د اولادونو چارو ته رسیدګي، او بیا په عین حال کې کار کول،
لدې ستونزو سره مقابله کول، او د ستونزو سره کار کول ډېر زیاته غواړي، حوصله غواړي. دغه بالکل سمه ده، د کور چارې له یوې خواوې، ماشومان مې ول دواړه واړول، خو بیا مخصوصا چې ډېر کار او هغه ته ضرورت توجه ته ضرورت درلود، ما زوی اوس هغه مریض و.
اولادونو په برخه کې کراتو وایسي اوس وایي څه کوي؟
لور مې ماشاءالله شوه. یو خو په کې دوه خبرې دي، یو خو په خپل سبقو کې شوه خواري استله، او بل دا د خپل کلچر او خپل وطن سره ډېره زیاته مینه ده تر اوسه پورې، د دې باوجود چې سمیله نږدې نه ده لیدلې. یو ځل دا تللې ده کابل ته په 2000 کې، چې دا وکړه به په کابل لیدلې نه ده، خو چې څومره اورېدلې دي او څومره اوري، بیا ډېر زیات هغه لري مینه لري.
اوس وایي
دا طب وایي او امپیریال کې وایي چې په لندن کې ده، امپیریال پانتون د دنیا په ډېرو ښو اوچتو او معتبرو پانتنو کې حسابي شي هغه څه وایي اوس شاشه ماشاءالله پنځم کال ده زم کې دا یو څه د خیریه مؤسسو په حسابم هغه ډېر کار کوي سه هر کال دوی یو څه هلې ځلې اخوا دې خوا کوي یو څه پیسې راټولوي او افغانستان ته لږي په مختلفو برخو کې سه د ښځو د تعلیم ده او د صحي اوبو ورکول دي د وینې هغه د مایا کول دي یا تیارول د مریضانو ته او یعنی مختلفو برخو کې دوی دغه چاریټي یا خیریه کارونو ته ادامه ورکوي.
تاسو د لور خبره وکړه چې هغوی ورته خیریه کارونه کوي مرستې رسوي او تاسو ته معلوم نه چې له افغانستان د پوهنتونونو لوی استادان په تیرو 30 کلونو کې پرله پسې وتلي دي، خصوصا هغوی چې په تیرو 2 لسیزو کې روسل شوي وو هغه هم ووتل یا وځي. هلته ممکن د طب په شان علومو ته چې نوي تیوري پکې مطرح کیږي او نوي څېړنې پکې کیږي په هر میشتو متخصصو افغانانو ته اړتیا لا ډېره وي. آیا تاسو تکه څوک وایي چې د کوم پوهنتون استادانو ته لیکچر ورکوي څه کومک ورسره وکړي حاضر یاست؟
ما مخکې ته تاسو ته یادونه وکړه سي موږ په انټرویو کې یا په شروع کې سي کار ته ځو دا پوښتنه کوي سي تاسو د نورو ډاکټرانو په روزنه کې څومره برخه لري. نو ما د دینځ کې ډاکټرانو په روزنه کې ډیره زیاته فعال برخه درلوده، خو همیشه به ما دا ځان سره دی هغه احساس کولو لکه نیمګړتیا سزا ولی خپلو ډاکټرانو. نو بیا ما څه وکړل چې کله به نوې څېړنې به وي دلته ما به کوشش وکړو چې هغه به په پښتو یا فارسي کې ترجمه کړم او داخل کې افغانستان افغانانو ته ولېږم. اوس فلحال دا کله سي مورا پانتون او هغه یو یو کمپلیکس ده لکه له شونځي نه شروع شوی ده تر پانتونه پورې. په هغه کې ما د طب محصلینو ته تدریس کولو دا څو کاله او دا اوس خو بند شو، خو اوس د هغوی ډاکټرانو ته او متخصصینو ته اوس هم تدریس کوم. هر هفته موږ لیکچر لرو او دلته په لندن کې څومره ډاکټران افغانان زه پیژنم، مخصوصا سیما کابل کې ما په ټولګي کې ول یا امام سنفیان ول هغه سره مې تماس تلی ده او هغه نه مرسته غواړم هغه ما سره همکاري کوي. بل دا سه کوم ډاکټران چې غواړي سه تخصص واخلي نړیوال تخصص یا بین المللي تخصص یا د انګلستان تخصصونه واخلي د غو لپاره د دین کې کورسونه زه ورته برابروم او ورسره تیاروم ورلېږم سه هغه ته اسانتیا وي. خبره مې دا و سه دا اوسنی ډاکټرانو سره سه تقریبا 500 زیات متخصصین دي په کابل کې. یو غو ته سه عرفته یعنی لیکچر ورکوم یا خبرې کوم یا موضوع باندې بحث کوم یا د دوی غو ستونزو اورما مسلسل د دې تداوم سه تر لیکچر دا د سې تاسو ماته خپل ستونزې وایسي چې زه در سره حل کوم او زه د نوې څېړنو کې پیدا کوم چې کوم سوال تاسو لري. دوی مانه دا غوښتنه وکړه چې موږ خو د دې بنلي تخصص امتحانونه سدي دا په دنن افغانستان کې نسته، د دې لپاره موږ باید یا پاکستان، هندوستان یا دوبۍ ته ولاړ شو او نن سبا د پاسپورت او د ویزې مشکلات هم شته. نو په دې سکه تاسو ته نو بیا مدین څه کې د مسولینو سره وایي یا په صلاحیت کسانو سره د امتحانو څه خپل پکې ګډون لرم، زه خپل د دین څه کې د ډاکټرانو امتحان اخلم چې دوی ته تخصص ورکوي. زه اغوی سره می تماس نیولای هلی ځلی کوم سه کدا امکان ولري سه دوی دا مرکز په افغانستان کې یا په کابل کې یو ځای موږ ډاکټرانو لپاره خلاص کړي نو دوی دا ستونزه به کمه سي.
تاسو د خپل کار په دوران کې چې کله په انګلستان کې مو کار کاوه یو موده تاسو اشاره وکړه چې کویت ته لاړی، کویت ته ولي لاړی او بل دا برت وشه د کویت او د اوسنی کار یعنی د لندن د کار ترمنځ توپیر په څه کې و؟
سکلی ما اولادونه را لویدل تقریبا دغه یو یو تاثر و موږ د ایمان څرګندې په فامیل کې سي د کوچنیان سي که بهر لملک نه لوی سي نو دوی کې داسې ډېر مفید نه وي خپلې ټولنې ته دوی سره دا یو تاثر نو ځکه ما ته مسلسل دغه خبره کېدله سي ته به دا ستونزې ما سي تېرې کړې دي یعنې کېدای سي نورو ښځو باندې هم داسې تېر شوي دي له شروع نه همدا خبره وسي ته به دلته خپل مسلک نه پرمخ بیایي په مسلک کې به پرمختګ دلته نه کوي که به کوي بېرته یا به وطن ته ځو او یا به کوم اسلامي ملک ته ځو ولاړمه کویت که هلته نه مخکې ما هلته کار پیدا کړو متخصص په حیث بیا مې یو دوه کاله هلته تېر کړل زه له خپله کاره راضي وم خو بیا ما د ماشومانو روحیات د هغه ځکې محیط سره ډېر تطابق پیدا نه کړو د دوی لپاره مشکل دا وسي که هلته یو ماشوم له بل ماشوم سره یو څه زشته خبره وکړي ما لور به ویل سي دا دوی ته نورمال ده خو په انګلستان کې داسې نه وو که ما ته یو چا زشته خبره کړې وای ما به خپل معلم ته به ویلی وو او معلم به یې هغه ته سزا ورکړې وه
د ازادي میلمنه په لندن کې میشته افغان ډاکټره محبوبه افغان و
بڑا شیلو یماشی دلا بڑے پیا